ګران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل او له هغوی سره یې په حقه آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. ترې زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری مریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له نهمې او د 2022 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره برابره ده. نو پدې خبرونه کې بعد ایران په ټیک سلور د افغانستان په 15 د پاکستان په 15 می بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورت هم لرو. بیا بعد سترو تیل اڑونکو کشتیو جوړول د سمندري صنایعو په برخه کې یو چت ګام ترنوال لاندې یو سیاسي تبصره توڑان دی. ورپسې به له یوسف امین زاجی سره د یوکرین او روسیې د جنگ په اړه مرکه واوري. له دې وروسته به نن ورځپاڼو ته یې وکتنو کو په آخر کې به ښه عادتونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. سعید خطیبزاده وویل نړیوال نظام د بدلون په حال کې دی. محمد اسلامی تاکید وکړ د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د قوانینو په بنیاد حرکت کوو. یو پاکستانی چارواکی وویل د ایران غنی ثقافت او تمدن د اسلامی نړۍ لپاره ویاړ دی. او طالبانو وویل په رسمیت پیژندلو شرایط یې پوره کړی دي. اوس هم پورا خبرونه واورئ. د ایران د خارجه وزارت بیان د روسیې او یوکرین جنگ ته په اشاره سره وویل نړیوال نظام د بدلون او د وروستي پوستکي غورځولو په حال کې دی. زموږ د خبریال د رپورت له مخې سعید خطیب زاده نن له هیواد بهر د ایرانی محصلینو او استادانو 15 کلنۍ غونډه کې چې په مشهد مقدس ښار کې جوړه شوه وویل په یوکرین کې د اوسنی جنگ زمينه چې 3 مخکې رامنځته شوې وه ډزې تازه شروع شوي. خطیب زاده د دې په بیانولو سره چې د روسیې او یوکرین د جنگ په اړه د ایران سیاست خپلواک او د بهرني سیاست په بنیاد دی واضح کړه، ایران له جنگ او د امریکای او نیټو له خوا د نړۍ غرلو مخالف دی. هغه تاکید وکړ مونږ په کافی اندازه مضبوط یو او د هیواد د ملي ګټو خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره له هیڅ کوشش لاس نه اخلو او هیڅ چاته د ګټې اوچتولو مداخلت کولو اجازه هم نه ورکوو او د هیڅ هیواد تابع او ورسره وابسته نه یو. خطیب زاده د دې په بیانولو سره چې مقاومت د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره تر ټولو مهم تعریف ته دا خبره په ګوته کړه چې موږ د تاریخ په یو مهم وخت کې شتون لرو او د لوړ مقام قوت او ظرفیت لرونکي هیواد لرو، خو لویدیځوال کوشش کوي چې ایران او ایرانیان ځانونه خوونه پیژني او زموږ د شتمنیو او پوهانو ماهرینو له کمولو په تکل کې دي. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر تاکید وکړ د ایټمی انرژي له نړیوال اجانس سره د پیشورانه اصولو او روابطو په بنیاد حرکت کوو. د ایرنا د رپورت له مخې محمد اسلامی بیگا د ایران د خرمشهر ښار په شهید باکری نومې کیمپ کې د رڼا ټاټوبی ډالۍ نومې ملي فیسټیوال تر څنګ وویل د ایټمی انرژي له نړیوال اجانس سره مقررات او روابط فنی او پیشورانه دي او سیاسي نفوذ ارتباط او تاثیر د ایران روابط د اجانس د قوانینو او مقرراتو له چوکاټه نشي وستلې. اسلامی زیاته کړه تهران ته د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د مشر رافائل گروسی سفر له یو بل سره د تعلقاتو په لړ کې او د ایران د اسلامی جمهوریت کوشش دا دی چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې دښمن د سهولستانو په شیطانت او نفوذ سره په ایران تور لګوي. رافائل گروسی په دې وروستیو کې تهران ته په خپل سفر کې د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې ترې وکړې. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې ستر ثقافتي او کلتوري چارواکي له ایران سره تاریخي ثقافتي او ولسي اشتراکاتو ته په اشاره سره د ایران د اسلامي جمهوریت غني کلتور ثقافت او تمدن د اسلامي نړۍ لپاره د ویاړ ذریعہ وبلله. د ایرنا د رپورت له مخې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې ثقافت او سیاحت د ادارې مشر عابد خان په پېښور کې د ایران د کلتوري او ثقافتي مرکز مشر مهران اسکندریان په کتنه کې وویل په مختلفو برخو کې د ایران مخپزیاتې دوه پرمختګونو د دواړو گاونډیانو زیات تاریخي کلتوري او ثقافتي شراکت شتون د دغه دوست او گاونډي هیواد له تجربو څخه د استفادې او سره د تعلقاتو د پراختیا لپاره یو مناسب فرصت رامنځته کوي. عابد خان د ثقافتی او سیاحتی تعلقاتو د پراختیا په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تاکیداتو په بیانولو سره وویل، پاکستان او ایران د دوو دوستو مسلمانو او گاونډي هیوادونو په توګه په ثقافتی او سیاحتی کلتور کې زیات ظرفیتونه لري چې په کار دي دغه تعلقات له مخکې زیات پراختیا پیدا کړي. په پیښور کې د ایران د کلتوري مرکز ضیا خانه فرهنګ مشر مهران اسکندریان هم په دغه کتنه کې له ایران سره دوستانه تعلقات د مضبوطیا لپاره د پاکستان د حکومت په پالیسۍ د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، د دواړو هیوادونو د هنرمندانو او چارواکو د تعلقاتو او تګ راتګ پراختیا د دواړو هیوادونو په ثقافتي برخه او همدارنګ د فعالانو او ځوانانو له یو بل سره د آشنایۍ په برخه کې په کار دی د خپل ارزښتناک تاریخ او مخینې په اړه زیات کردار ادا کړي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په ننګرهار ولایت کې بعد کرنیز قرنطین مرکز زر فعالیت شروع کی. طالب چارواکو په وینا د دې مرکز په فعالیدو سره به سوداګرو او کروندګرو ته د پام وړ اسانتیاوي برابر شي. په دې اړه له جلال آباد زمو خبریال داسې رپورټ راکوي.
د طالبانو د موقت حکومت د کرنې وزارت وایي په تورخم کې به د کرنیز قرنطین مرکز زر فعال او فعالیت ته چمتو کړي. د چارواکو پر وینا چې د دې مرکز په فعالیدو سره به سوداګرو او کروندګرو ته پام وړ اسانتیاوې برابرې شي. د طالبانو د موقت حکومت د کرنې، مالداري او اوبو لګولو سرپرست وزیر عبدالرحمن راشد د ننګرهار ولایت تورخم ته په سفر کې دغلته د کرنیز قرنطین له مرکز نه د لیدنې پر مهال وویل، کرنې وزارت به له خپلې بودیجې نه دغه مرکز زر فعال او پر پښو ودروي. د کرنیز قرنطین د دې مرکز د جوړېدو چارې د تیر نظام پر مهال پیل او 1.5 پر مخ تللې وې چې د نظام د سقوط له امله یې چارې په ټپه ودرېدې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر وویل، کله چې د کرنیز قرنطین دا مرکز پر فعالیت پیل وکړي نو له هېواده د باندې څخه هېواد ته هر ډول راوړل کېدونکي کرنیز تولیدات او خوراکي توکي چې د افغانستان نورو سیمو ته لېږدول کېږي او یا هم په کور دننه کرنیز تولیدات او لبنیات چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته لېږدول کېږي، په دې مرکز کې به د کرنیزو ناروغیو او نورو آفاتو د تشخیص په موخه چک او معاینه کېږي او د ناروغیو او آفاتو د نشتون په صورت کې به روغتیایي سرټیفیکیټ ورکول کېږي. مولوي عبدالرحمن راشد وویل، د دې مرکز په فعالیدو سره به نه یوازې دا چې د افغانستان کرنیز سکتور وده وکړي بلکې سوداګرو ته به هم د پام وړ اسانتیاوې برابرې شي. هغه وویل، کرنې وزارت په دې برخه کې مسلکي کادرونه لري او د کروندګرو تولیداتو ته به هم د دې مرکز د فعالیت د پیل له امله په کور دننه او له هېواد د باندې د پلور بازار په موندلو کې مرسته وشي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کرنیز قرنطین دا مرکز یوازې د ننګرهار ولایت په تورخم کې پر فعالیت پیل کوي، خو په پام کې ده چې د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته مرکزونه جوړ کاندي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. طالبانو ویل پر رسمیت پیژندلو شرایط پوره کړی دي. د طالبانو د موقت حکومت خارجه وزیر دعا وکړه، دغه ډلې پر رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي او په کار دي د نړۍ لخوا پر رسمیت وپیژندل شي. و میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې اقتدار په لاسو کې ونیوه، نړیوالې ټولنې د ښځو په شمول د نړیوالو قوانینو خلاف سیاستونو د غوره کولو په وجه دغه ډله په رسمیت نه ده پیژندلې. د کورنیو بهرنیو دبونو باوجود طالب ډله هم هغه شان د ښځو د کار او تعلیم او د پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د تشکیلولو په اړه هیڅ عملي اقدام نه دی ترسره کړی. د طلوع نیوز چینل د رپورټ له مخې امیر خان متقی پرون په ترکیې کې د انطالیا ټولنې د درې ورځنۍ غونډې تر څنګه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې په تاکید سره وویل، په کار دی د افغانستان شتمنۍ آزادی شي او له دغې ډلې سره روابط ټینګ کړی شي. د امیر خان متقی خبرې داسې حال کې کیږي چې د انطالیا د ټولنې غونډه د نړۍ د هیوادونو د خارجه وزیرانو او د نړیوالو ادارو د استازو په ګډون سره په ترکیې کې جوړه شوه. دغه غونډه به تر سبا اتوار ورځې پورې دوام عمومي. که څه هم دغه غونډه د یوکرین او روسیې د جنگ په باره کې جوړه شوې ده، خو د افغانستان په باره کې خبرې اترې هم د دغه غونډې یوه برخه ده. ټاکل شوې ده په دغه غونډه کې طالبان د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست د افغانستان د مسایلو او له دغه هیواد سره د نړۍ د تعلقاتو په باره کې خبرې اترې وکړي. طالب پلاوی له دغه غونډې مخکې د قطر له چارواکو د افغانستان لپاره د امریکې له استازي سره هم لیدنې کتنې کړې دي. د طالبانو حکومت د خارجه وزارت مرستیال ضیا احمد تکل وویل، په دغه کتنه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې، اقتصادي ترقۍ او د سیاسي تعلقاتو د پراختیا په شمول په مختلفو مسایلو بحث او د نظر تبادله وشوه. هلمند کې په 14 کې و تنا جوبل شول. د افغانستان هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د دشت په سیمه کې 13 ورځ مازیګر د هاوند یوې مرمۍ 14 لامل چې په افغانستان باندې د امریکای له نیواک تیری او جنگونو څخه پاتې و د یوې کورنۍ او وطن جوبل شوې دي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د هلمند د اطلاعات او کلتور سرپرست مشر مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض اویل چې یاد پیښه 13 ورځ مازیګر مهال رامنځته شوې ده چې پکې یې د یوې کورنۍ او وطن جوبل شوې دي. د نوموړي په وینا له جنگونو پاتې د هاوان دغه یو زړه مرمۍ د یو کلیوال کور کې چودلې ده. مولوي محمد قاسم ریاض زیاتوي چې جوبلو کسانو کې د یوې کورنۍ مور پلار او اولادونه شامل دي چې اوس مهال روغتون کې ته درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې په هلمند ولایت کې دا لومړی پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د دغه ولایت په ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو او دغه شان د هیواد په نورو سیمو کې هم دغه شان پیښې رامنځته شوې او رامنځته کیږي چې دغه کسان پکې وجل کیږي او یا جوبلیږي. او په میدان وردګو ولایت کې یو کس د انسان تختون کې لمنګولو څخه وژغورل شو. په میدان وردګو ولایت کې د امنیتي ځواکونو له لوري یو تن د انسان تختون کې لمنګولو وژغورل شو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور ریاست د مسول رسنیو سره د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دوی ویل د دې ولایت د امنیه قومندانې د ډومبې امنیتي حوزې مسؤلینو یو 15 کلن تنکه ځوان د انسان تختون کې لمنګولو وژغورل. خبر پانه زیاتوی لومبه امنیتی حوزه نظام مسئول قاری انس باختر اجانس ته ویل چې تختول شوی ځوان نثار احمد نومیږي او د محمد هاشم زوی دی چې د میدان وردګو د مرکز اړون کونهی خمار سیمه اصلي اوسیدونکي دي او سنې استوګنځي د کابل په دیوان بیګي سیمه کې ده. د خبر پاڼې په حواله نو موړی ځوان لخپل کورنۍ سره میدان خار پلرنی ټاټو به تراغلی وو چې 13 ورځ ماسپخین 2 بجې د مرکز اړوند ناصر آباد لسیمه څخه دوه نظامی یونیفارم لرونکو وسلوالو کسانو لخوا په فولډر ډوله موټر کې اوتختول شو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د سترو تیل اڑونکو کشتو جوړول د سمندري صنايعو په برخه کې یو اوچت ګام دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د تیلي کشتو د شرکت عامل مدیر خاغلی شیواله کورنۍ توان څخه په ملاتړ کې دغه شرکت د نوي پروګرامونو په لړ کې کورنیو شرکتونو ته د یوې تیل اڑونکو کشتۍ د جوړولو سفارش ورکولو خبر ورکړ. هغه ویل د تولید ملاتړونو خند لري کول نومې کال کې په بندر عباس کې د ایزو ایکو نومې د ایران له ساحل ورخوا د صنایعو او کشتۍ جوړونې کمپلیکس ته د افرامیکس نومې یوې تیل اڑونکو کشتۍ جوړولو سفارش په ایجنډا کې راغلی دی چې ټاکل شوی ده ډیر زر به لاسلیک شي. د دغه تیل اڑونکو کشتۍ ظرفیت 143,000 ټنه دی او د تیلي کشتیو د ملي شرکت د سفارش له مخې اڑونبنۍ کشتۍ به په داخله کې جوړه شوي. دو ډول سونګ لرونکي وي چې د طبیعي مایا ګیس ایل این جی او سلفر لرونکي کورا تیلو سونګو سره به کم فعالیت کوي. همدارنګ افرامیکس تیل اڑونکي کشتۍ د جون له چاپیریال سره سمون خوړونکي او د سمندري چارو د نړیوالې ادارې د وروستیو معیارونو په بنیاد پلانولې او جوړې. د ایران د تیل وړونکو کشتیو د ملي شرکت عامل مدیر د دې په بیانولو سره چې د دغه کشتی په سفارش او جوړولو سره د کشتی جوړونې په صنعت کې د 3000 کسانو د روزګار پیدا کېدو او له صنعت سره د وابسته او جانبي صنایعو د ودې کتونکي یو زیاته کړه. هیله من یو چې د دغه کشتی د جوړولو په سفارش او همدارنګ په موقع حواله کولو سره به کورنیو شرکتونو ته د لا زیاتو جوړولو د سفارشونو کتونکي یو. د ایران له ساحله ورخوا د صنایعو کشتی جوړونې کمپلیکس ایزوئ کو ته د یوې نوې تیل اوړونکي کشتی د جوړولو سفارش په حقیقت کې له مختلفو او زیاتو ظرفیتونو سره د عامه کشتیو د جوړولو په لړ کې د کورنیو شرکتونو ماهرینو په توانمنیو د پوره اعتماد ښودنه کوي. له دې نه علاوه د ایران په خلاف د لویدیځ پراخو بندیزونو ته په پام سره چې د تیل اوړونکو کشتیو په شمول مختلفو کشتیو د خرڅون ممنوعیت پکې شاملېږي، په دې لړ کې د کورنۍ توانمنۍ د رامنځته کولو ضرورت له مخکې زیات محسوسېږي. یوه بله مسله چې په دې زمینه کې د پام وړ ده، د ایران په سمندري صنایعو کې د سترو کشتیو د رغونې او ساتنې قابلیت چې البته په دې برخه کې څو شرکتونه په فعالیت بوختي. په دې لړ کې تر اوسه د ایران د تیل اوړونکو کشتیو له ملي شرکت سره متعلق د سلی رشتو تیل اوړونکو کشتیو او عامې کشتیو رغونه کورنیو شرکتونو ته سپارلې شوې ده، چې دغه بهیر له کورنیو صنایعو څخه د ملاتړ او په هیواد کې د روزګار د رامنځته کولو په هدف سره په لا زیات قوت او جدیت سره به تعقیب شي. البته ایران د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې تجارتي کشتیو د جوړولو او ساتنې په زمينه کې د پام وړ کامیابی ترلاسه کړې دي، بلکې د تیز رفتار مختلفو پوځي ماکوګانو درنو کشتیو او عامه کشتیو جوړولو کې هم سترې لاسته راوړنې لرلې دي، چې دښمنان یې هم په دې زمينه کې د ایران په پرمختګونو اعتراف کولو ته مجبور کړي دي. له دې نه علاوه د رودکی په نامه ډومبنې ایراني پورټشپ عملیاتي کېدل له ساحل نه ورخو عملیاتو لپاره له پام وړ قابلیتونو سره په یو ستر پوځي بیړۍ باندې د یو تیل اوړونکي کشتی بدلېدو لپاره د ایران د سمندري صنایعو د توانمنۍ سمبول دی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د روسیې او یوکرین جنگ هم هغه شان دوام لري، نو په دې اړه له یو کارپوه یوسف امین زازی سره مرکې ته ستاسو پام را ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زازی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په اوکراین کې د روسیې عملیات ولسمې ورځې ته داخل شوي، خو لا هم روسي ځواکونه نه دي توانېدلي د خارکیف او کیف د اوکراین شارونه ونیسی او د اوکراین ځواکونو مقاومت مات کړي. داسې ښکاري چې دغه جګړه ورځ تر بلې پیچلې کیږي او مختلف بهرني عوامل هم په دغه جګړه کې رول لوبوي.
داسې راپورونه خپاره شوي چې له سوریه څخه په سلګونو تنو دایشیان اوکراین ته لېږدول شوي دي د جګړې لپاره چې روسانو سره جګړه وکړي. تاسو دغه مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟ بالاخره تاسو په نظرو فکر نه کوئ چې امریکایان او په تېره بیا لویدیځه خپله داعش سره دغه جګړه وښودله چې دوی داعش سره خپله یو دي او داعش د دوی ابزار او عوامل دي، او دوی غواړي د دغه د ترهګرو سره په ملتیا، یعنی داعش سره په ملتیا دوی غواړي د اوکراین کوم هیواد چې دی دغه هیواد بحراني کې او دغه هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي، لکه څرنګه چې دوی مخکې په افغانستان کې هم دا کار کړی و، عراق او سوریه کې هم دا کار کړی و، او په دې توګه د روسیې په خلاف یو فرسایشي جنگ جوړ کړي. مهرباني.
ګوره، بالکل د جګړې د ګټلو یا د روسیې د تضیفاو لپاره امریکا هر کار چې لاس وشي هغه کوي. امریکا د تاریخ د دې تاریخ په دغه نورو جګړو کې ګورو، د 43 کال یا 50 کال په نړیواله کچه د سیمې هېوادو په کچه کې ګورو، دروغ ډېر زیات ولي. یعنی دوی داسې امپراتوري جوړه کړې، دروغجن امپراتوري. هغه په دې معنا چې تاسو که په متوجه شوي، د عراق په مورد کې دوی د زرعي او اتمي سلا ادا کوله، ولیکن په دغې پلمې عراق هغه د کوم حد ته ورسېدلې چې نظر اصلاح پیدا شو نه اتلې. لیبیا یې همداسې، مصر همداسې، سوریه پسې همداسې، یمن پسې همداسې. دا امریکایان د جهان د تفخیص فکر لري، یعنی هغه اطلر چې دغسې یو فکر لرلو دغه فکر غواړي چې امریکایان په بل شکل اجرا کړي. اوس دغه مسایل زیاتره هله لري د اروپا، چې هغه هیوادونه اروپایي هیوادونه چې په ناتو بلاک کې دي، دوی باید مستقلانه اړیکې د نړۍ ثبات لپاره، امنیت لپاره باید دوی تسلیم وکړي. چې تاسې ګورئ په اروپا کې هم بعضې احزاب دي چې هغه رول لري، په پارلمان کې رول لري، په هیوادو کې رول لري. د هغو بیانونه چې تاسې واورئ نو هغو منځ کې هم اختلافات موجود دي، یعنی دغه ده چې د روس په مقابل کې یعنې موږ باید وجنګېږو که ونه جنګېږو، اختلافات موجود دي، ډېر ژور اختلافات موجود دي. او په اروپا په ننه په مرکزي اروپا کې مثلا دغه چکو، سلواکو، بوسنیاو، ارزګونیاو، دغه دلته هم د روس طرفدار ډېر زیات شته دي، چې هغه د تاسې بولیدلي وي چې هلته د روس د حمایت لپاره زرګونه نفر راووتل، حمایت یې وکړلو. نو زه فکر کوم که د دغې جګړې ته پای ټکی کېږدي، زه فکر کوم چې اروپا به هم امنه پاتې نه شي. هغه په دې معنا چې روس به مجبور شي، دوی څه وایي روسان، چې روسان په دغې نړۍ کې نه وي، دغه نړۍ موږ په کار نه ده، دا د پوتین یو شعار ده. او نو دلته بیا روسان نشي کولای چې اقتصادي پلاوه چې د ټولې ناتو اروپا سره وجنګېږي. بیا زه فکر کوم چې خدای دغه روسان مه راولي، دوی به خپلې زرعي او طبي صلاحته به لاس تېرې کړي، چې په هغه کې بیا نو د هېڅ چا ګټه نشته، اروپا به هم د منځه لاړوي، روسیا به هم د سختونه لیدلي وي، او امریکا به هم لیدلي وي. امریکا ځان احساسوي چې ډېر لرې یم، مګر اوس د اروپایانو لپاره، د اروپا د امنیت لپاره اروپا ته ضرورت دا ده چې د روسیې سره باید کښېني. ناټو نوره ماته شوې ده، امریکا نوره ماته ده په جهاني سطح کې. تاسو ګورئ د ما په افغانستان کې ټوله ناټو دلته موجوده وه، لیکن د یو طالب نه دې شکست وخوړلو. د دې نه دې باید اروپا درس واخلي. نو دوی نو اوس کوشش کوي ډلې ټپلې، مثلا د داعش مخامشۍ لیدي، چې داعش او نورې تفسیرکارې تراجرې چې روسي ډلې دا غربیانو راوستي دي. درې څلوېښت کلن، پنځوس کلن تاریخ د دې جګړې خصوصا په افغانستان کې او په نړۍ کې او دغه منځني ختیځ هېوادو کې موږ ته دا ثابته کړې ده چې دا امریکایان دي.
مننه زازای صاحب.
مننه صاحب، سلامات.
دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غ گلن دوستانو سم زمون همکاران چم تھدی چے نن نو رس پانو تا یا وقت نو
اروت پانو تا کتنہ
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپاڼو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو اوریدونکو، لا معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخ و نو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نه نه غنی کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د خبرګانو له شورا سره د کتنې په محل د غوي ویناوي راخستي او لیکي چې په سیمه کې شتون نه درلودلو د ایټمي پرمختګ څخه ډډه کول ملکی وستا یو گزار د ترنوالندې د معظم لارخود لکوله دوام ورکوي چې له بندیزونو د ژغورل کېدو لپاره د امریکایي ابل هر قدرت په وړاندې لامبارزې شاتګ یو ستره غلطي او سیاسي قدرت ته گزار ورکول دي. لدنه بل ساداتو او د کمکلې وړاندیز بل نشته چې څوک وایي د دښمن د نه حساس کېدو لپاره دفاعي قدرت کم کړو. دوی امنیت او دفاعي قدرت، اقتصادي او عامه سوکالتیا او د خلکو معیشتي هوساینه د سیمې او نړۍ په ډګر کې د ملي ګټو د تامینولو لپاره د سیاست جوړونې او بحث کولو قدرت، کلتور او د ژوند طریقه او یو جذاب او په نورو ولسونو باندې اغیزه کوونکې منطق د ملي قدرت لا نورو مټو بلل او ویل شي د هر هیواد لپاره د ولسونو جذبول ستراتیژیک ژورتیا رامنځته کوي چې ډیره مهمه ده. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د نظام استحکام د ملي قدرت او قدرت له عمل وبل او فرمایل چې ملي قدرت د هر هیواد لپاره ضروری ده. هغه د ملي قوت او قدرت سره د نخت ټولګې د عناصرو په بیانولو سره د هغه د معیشت مسله مهمه وبل او په عامو او خاصو خلکو باندې د اغیز لپاره د دښمنانو سخت او درون نرم جنگ ته په اشاره سره زیاته کړه. دغه پیچلی جنگ درمل په نورو سافټویري او د اسلامي په ژورو او لوړو مفاهیمو باندې په ولاړو طریقو سره د بیان جهاد دی. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي همداشان د خبرګانو شورا د اسلامي نظام په مضبوطیا کې د مهم رول لوبونکي وبلل او زیاته کړه د خبرګانو شورا په شمول د ټولو قانوني ارګانونو د اغیز شیندنې شر د هغو دندو او حدودو له مخې عمل دی چې اساسي قانون ورته ټاکلی دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه هم د نورو ورسپانو په څیر په خپل لمړي مخ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي د خبرګانو د شورا د مشر او د غړیو په کتنې کې انزور او وینای چاپ کړی او لیکي که د اټومي او علمی پرمختګ څخه ډډه وکړو د هیواد د اړتیاو په پوره کولو کې څو کاله پس به چیرته او چاته لاس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، د دې لپاره چې په بل ورځپاڼه کې د حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي ویناوی مو تاسو ته وړاندې کړه، نو د دغه ورځپاڼې څخه مو همدغه لیک اخیستې او په همدا بسنه کوو. د غورسپانه بیا هم دراس په خپل بهرنی مخ کې لیکي د ریاض په جیزان او ابها تیلی چانزایونو کې د بی پیلوټو الوتکو برید. انصار الله وایي د نهو بی پیلوټو الوتکو په ذریعه آرام کومو په نخه کړ. د یمن د پوز ویاندوی یحیی سری پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یمن په غیر پوځي سیمو او خلکو باندې د هرې ورځې د تیریو په ځواب کې د سعودي عربستان په میانس کې د یمن د پوز د ډرون حملې جزئیات اعلان کړل. همدا اوس د یمن جنگ په حساسو مرحلو کې دی او د دغه هیواد پوز او ولسي مبارزو کمیټو د سعودي په مشرۍ د امریکایي عربي ائتلاف د تیریو له اوو کلونو تیرېدا وروسته دی د مرکز او لویدیز په شمول په مختلفو جبهو کې د میدانی چارو کنټرول په لاس کې اخیستی او د یمن توغندوی او ډرونز د سعودیانو لپاره خطرناکې خپس کې جوړې شوې دي. یحیی سری پرون په دغه اعلامیه کې وویل د یمن د پوز او ولسي مبارزو کمیټو د ډرونز یونټ د یمن د مظلوم ملت پر ضد د تیریو په ځواب کې او همدارس د یمن بندرونو ته د تیلي تولیداتو د وړونکو کښتیو د واردېدو د مخنیوي لپاره د کلابندۍ د ماتولو په نامې سره ډرونز عملیات د سعودي عربستان په منځ کې ترسره کړل. کیهان ورسپانه همداراز لیکي چې اسلامي نړۍ ته د اردوغان ستر خیانت. هغه د سیهونستي رژیم رئیس اورور وبلل. رجب طیب اردوغان ترکیه ته د سیهونستي رژیم د مشر د سفر په مهال رجب طیب اردوغان وویل اسرائیل هغه ورور دی چې هیڅوک نشي کولای په سیمه کې هغه ته بې پامي وکړي. د سیهونستي رژیم رئیس اسحاق ارتزوګ تیره ورځ د ترکیه د ولسمشر طیب رجب اردوغان په بلنه انکارا ته ننوتل او له هغه سره یې خبرې اترې وکړې. د ترکیه د ملي اثارو د ارزښت تر کمېدو او د بیروزګاریو تر زیاتېدو وروسته په ترکیه کې اقتصادي بوران دې حد ته رسېدلی چې خلک د نصب په موړولو پسې لالهاند شوي. د دې شرایط په اکله باید وویل شي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د محدودو سیاستوالانو څخه دی چې د دې هیواد د چارو په مدیریت کې ریکارډ جوړ کړی او د دو پرله پسې لسیزو لپاره د دغه مسلمان هیواد واک په لاس کې نیولی دی.
ایزان اوسم د کابل چاپ ورسپانې دونه کومګه د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو محتوا پړې مسولیت پر غړه نه اخلو. مسیر ورسپانه افغان حکومت وایي چې د انتالیا په غونډه کې د بیلا بیلو هیوادونو له استادو سره کتنې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالقهار بلخی په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د انتالیا فورم په څنډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره کتنه کړې ده. نوموړي وایي چې په دې لیدنه کې پر مهمو دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوې او افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانانو اقتصادي دبونه باید ختم کړی شي. بلخی همداراز وایي چې د ازبکستان، ترکیه، فنلینډ، سومالیا، لبنان، بهرین، وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم لیدنې شوې دي او دوی له افغانستان سره د ښو اړیکو د پاللو ډاډ ورکړی دی. بلخی زیاتوي چې دا لیدنې او بحثونه به دوام کوي او دوی له نړیوالو سره د ښو او پراخو اړیکو په لټه کې دي. او بلدا چې امریکا وی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل کیږي. امریکایي سندیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې د افغانستان شتمنې په امریکا کې کنګل شوې چې لامدې عمله د افغان سفارت بودجه هم کنګل ده او دغه سفارت لاستون دو سره مخامخ دی. امریکایي سرچینو ویلي چې لامدې عمله ټاکل شوې چې په راتلونکي یوه میاشت کې دغه سفارت وتړل شي. بلخوا امریکا په دغه سفارت کې میشتو ډیپلوماټانو ته ویلي چې زر تر زره په امریکا کې د قانوني اوسېدو او یا بشردوستانه ویزو لپاره خپلې وختنې وسپاري. امریکایي لوري باوري دي چې دغه ډیپلوماټانو ته به په افغانستان کې خطرونه جوړ شي نو ټینګار کوي چې دوی بیرته افغانستان ته نه لیږي. بلخوا په دغه سفارت کې لسلو کارکونکو شاوخوا پنځو ویشتو تر دې دمه د ویزو لپاره وختنه نه ده کړي.
قدر من اوریدونکو د هم د تیران چاپ اشته صوب ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ورځ سایت کې داسې لیکي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تامس ویسټ د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د انټالیا ناستې په څنډه کې لیدلې دي. په دې لیدنه کې هوکړه شوې چې د افغانستان د ارزښت تمنیو 3.15 میلیارد ډالر چې په امریکا کې د محکمې لخوا آزاد شوي په هیڅ صورت د مرستندویو مؤسسو ته د مرستې په توګه نه ورکول کیږي. دا لیدنه جمعه د کبه پر شلمه د ترکیې په انتالیا ښار کې شوې ده. متقی ټینګار کړی چې د افغانستان پیسې دې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم ویلي چې د افغانستان پر پانګې هر ډول تصرف به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز پرې باسي. ورته مهال په دې لیدنې سره په راتلونکي کې د یوې ناستې پر جوړېدو هم هوکړه شوې ده. د انتالیا ناسته روانه ده. په دې ناسته کې د ترکیې په بلنه له کابل څخه هم یوه پلاوی د ځینو هیوادونو له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه ګډون کړی دی. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د 3 میلیون ډالر د مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي چې جاپان د افغانستان له روغتیايي برخې سره 3 میلیون ډالر مرسته کوي. له دې پیسو به نږدې 9500 کسان په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي برخمن شي. یونیسف ویلي چې د دغو پیسو یوه برخه به د ماشومانو تغذیه ته ځانګړي کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې دوی به په روان کال کې 2.9 میلیون ماشومانو سره د مرستې هوډ لري. یونیسف ټینګار کړی چې له بیړنیو مرستو پرته به افغان ماشومان ته ژوند ناشونی وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې زیاتې کړي. جاپان په نړۍ کې د ماشومانو تر ټولو لوی ملاتړی هیواد دی. دغه هیواد له 2015 کال راهیسې د یونیسف لارې د افغانستان سره 144 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
ایزانو ورسپانو ته د کتنې پروګرام وخت همدلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاط او آباد اوسئ. ش عادتونه د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ ته د سلامونه ومني. عزیزانو، د ښه ژوند او روغ صحت په ایله شهادتونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او زه هم جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی. انشاءالله چې دا پروګرام به هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د خوښۍ او استفادې وړ وګرځي. په همدې هیله سره هیله کوو چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، یو بل مهارت چې حاصلول یې له ژوند او له نورو سره د تعلقاتو په ښه کولو کې زیاته مرسته کوي د زغم کولو مهارت دی. د زغم مهارت یا د نفس کنټرولول او پیزوانی کول هغه اقتصادي مهارت دی چې د دې سبب کیږي چې افراد وکړي شي د خواهشاتو رضی کول وزنډي او د بیړناک چلندونه ونه کړي. د زغم د مهارت مضبوطول د انسان لپاره په ځان د اعتماد، نرمه قبلونې او یوزلتوب وغیره په شان زیات ګټور اثرات او اغیز لري. د حلم یا زغم او حوصله یو برکت بخشش دی. د عفو خوې د ځوان مردانو یو خوې دی او د تعلقاتو، دوستۍ او مینې محبت د مضبوطیا سبب کیږي. هغه انسان چې حلم او زغم نه لري د معاف کولو او د چا له غلطۍ تیریدلو خاوند نه وي، همغه ډول چې د خدای پاک علم د هغه د عفو او بخنې سبب کیږي. امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د خپل یوې وینا په سر کې فرمایي: الحمد لله الذي عظم حلمه فعفا، یعنی هم او شکر هغه خدای لره دی چې د حلم عظمت یې د عفو او بخنې سبب دی.
یو هغه مبارک آیت چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د حلم او نرمۍ حکم کوي دادی: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. د الهی رحمت په برکت د خلکو په وړاندې نرم او مهربان شوي، او که چرته تریخ او سخت زړه وي نو ټول به دې له خوا تیتو پرک شوي وو. نو بس هغوی معاف کړه او د بخښنې لپاره یې دعا وکړه او ورسره صلاح مشوره وکړه. همدارنګه د هیلم او نرمۍ په اثر او برکت دا هم دی چې په کارونو کې د تقصیر او کوتاهۍ نه سبب کیږي، او د خلکو په وړاندې د غوره او خوښۍ د ژوند سبب کیږي. حضرت امام علی علیه السلام هم فرمایي، هغه څوک چې نرمي کوي په خپل کار کې تفریط او کوتاهي نه کوي، د خلکو ترمنځ به په غوره توګه ژوند وکړي. زغم کول یو باطنی میکانیزم دی، او د دې سبب کیږي چې هر زیان منونکی فکر او عمل په عمل کېدو بدل نشي. زغم د ژوند یو داسې مهارت دی چې افراد ته وریادوي چې خپل چلندونه دي کنټرول کړي، او ځان له ماحول او چاپیریال او حقیقت سره وسنجوي. زغم باید په ځان باندې په اعتماد ډیر اثر کوي، او په عامه توګه هغه کسان چې د زغم مهارت لري په ځان باندې زیاد اعتماد لري.
ایزانو لا دې عمله چې زغم کول د انسان لپاره ډېرې ګټې لري، د دې سبب کیږي چې انسان خپلو تېروتنو او غلطیو ته زر متوجه شي، او د هغو د اصلاح کولو او ختمولو کوشش او هڅه وکړي. په ماشومتوب کې د دې مهارت زده کول زیاته مهمه چاره ده، ځکه چې یو انسان چې د ماشومتوب له وخت نه د زغم زده کړه کړې وي نو خپل خواهشات ځنډولی شي، او خپلې ګټې اخیستنې او مثبت کارکردګۍ ته وده ورکولی شي. له بلې خوا، زغم کول د نورو بهرنیو څارنو په نسبت کم لګښت لري. یو انسان چې دغه مهارت یې زده کړی وي او په خپل ژوند کې یې استعمالوي، داسې ځانګړنې لري چې هغه له نورو کسانو څخه ممتاز کوي. دغه شان کسان اکثره ښه احساس لري او په ځان باندې له زیات اعتماد لرلو برخور وي. دغه کسان قابل او کفایت لرونکي وي، او د کارنده توب له نظره په خپلو وسونو بروسه کوونکي وي. داسې کسان په مختلفو موقعو نرمي قبلوونکي وي، او له مشکلاتو، سختیو او نفسیاتي دباونو سره د مقابلې په وخت ډیره کم تجربه کوي، او ډیر کم دباونو ته تسلیمیږي. زغم لرونکي کسان ډیر زیات یو زړه توب لري، او په سختو حالاتو کې لا نور سره مرسته کولای شي.
دوستانو، ام هغه ډول چې اشاره ورته وشوه چې زغم درلودل په یو کس کې بنیادی بڼه پیدا کوي او په یو خصوصیت باندې بدلېدلی شي، نو دا ښه ده چې دغه مهارت له ماشومتوبه کسانو ته ورزده کړی شي. مور و پلار خپلو اولادونو ته د زغم او حوصلې د ورزده کولو لپاره ګڼ شمېر رودې استعمالولی شي. دغه مهارت د ځینو ټکنیکونو په استعمالولو سره پیاوړی کیږي. د زغم درلودلو لپاره لومړی قدم دا دی چې مور پلار د ماشومانو لپاره یوه غوره نمونه او بیلګه وي. ماشومان تل مور پلار ته په ننداره وي، او په غیر ارادي توګه یې له چلندونو بیلګه اخلي. نو بس ښه دا ده چې مور پلار دې د زغم درلودلو د مهارت پیاوړتیا لپاره په ځان کې لټون وکړي. ماشومان باید حقیقت پسندانه محدودیتونه وپیژني، او د مور پلار لخوا نه کلمې ته متوجه شي. هغوی باید زده کړي چې په ځینو حالاتو کې ضروری ده چې خپل خواهشات وځنډوي. نو ویل له وړو موضوعاتو څخه شروع کولی شي. مثلا که ماشوم غواړي له ټاکل شوي اندازې زیات چاکلیټ وخوري، نو د هغه دغه خواهش ته دې نه ووایي. د چاکلیټونو د خوړلو یا د تلویزیون د کتلو په شان کارونو ته بې پام د ماشومانو لپاره ډیر سخت کار دی. مور و پلار کولی شي د دغه مهارت د پیاوړتیا لپاره ماشومانو ته انعام ورکړي. دغه انعام حتی کلامی یعنی خبری هم کیدلی شي. دغه موضوع ورو ورو د ماشوم لپاره په یو قانون او شعار بدلیږي، او هغه زده کوي چې باید له هر یو کار کولو نه مخکې لکه پښه نیولی او صبر وکړي او په اړه یې فکر وکړي.
ایزنو همغه ډول چې ما وویل دغه مهارت په ځان کې پیاوړی کیدی شي. دغه مهارت د مضبوطولو لارو چارو څخه یو داده چې په انسان کې ژمنه پیدا کړی شي، چې البته دغه ژمنه باید د انسان لوس او توانمنۍ سره متناسبه وي. همدارنګه پکار ده چې انسان د خپلو عملونو او چلندونو په وړاندې ذمہواری قبلونکي وي، له داسې موقعو څخه ډډه کول چې د خواهشاتو د زر پوره کولو سبب کیږي، او د وسوسو اچونکو موقعو پرېښودل هم یوه بله لاره ده. د خواهشاتو د پوره کولو د ځنډولو لپاره ځان ته انعام ورکول، صبر کول، او د هر یو کار لپاره فکر کول، د سپورت او ورزش او پیاده ګرځېدو په شان مثبتو طریقو سره د هیجاناتو خالی کول، د مثبتو جملو تکرارول، میډیټیشن یا د ذهن خالی ساتنه او مدیریت د دغه مهارت د پیاوړتیا بله لاره ده. زیاتره کسان خالصتاً خپلو خواهشاتو ته تسلیم وي، او سره له دې چې پوه شي د دغو خواهشاتو په پوره کېدو سره د اوږدې مودې لپاره ځان او نورو ته زیان رسوي، د عادت له مخې نه، د ارادې له مخې چلند کوي، او بیا د وجدان د ضمیر له عذاب سره مخامخ وي او د ګناه احساس پکې پیدا کیږي. په همدې وجه ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ ټول په ځان کې دغه مهارت مضبوط او پیاوړی کړو، او د دغه کار له ګټو څخه هم برخور شو، ځکه چې د دغه مهارت په مضبوطېدو او اساسي او بنیادی کېدو سره د افرادو لپاره د تېروتنو او غلطیو د زر تر زره اصلاح کولو او د هغو د تلافي کولو امکان رامنځته کېدی شي، او همدارنګه له اجتماعي انصاف څخه د برخورې د زیاتېدو او پراختیا سبب ګرځي.
لدین علاوه چې موږ څه کار کوو، که هغه فزیکی کار وي او که ذهني وي، غوره نتایجو ته پر رسیدو کې د زغم درلودلو اهمیت له چانه پټ نه دی. که موږ احساسات په موږ غلبه وکړي، نو په طبیعي توګه منطق کمرنګ کیږي، او هغه فیصلې چې کوو یې ممکنه ده راغانده فیصلې نه وي. په یوې طریقې سره زغم درلودلو ته رسیدلی شو. دغه راوده کې د اهدافو او معیارونو او چلندې اقداماتو ټاکل او پخپله جاجونه او د ځان مدیریت شامل دي. هر څوک د ځان لپاره یو لړ خاص اهداف لري، او هغو ته د رسیدلو لپاره له یو لړ اصولو څخه پیروي کوي. هغه څوک چې غواړي ځان کنټرول کړي، نو د هر څه نه مخکې په کار دی پوه شي چې کوم لوري ته حرکت وکړي، او له خپل موجوده حالت څخه د کوم غوره حالت لوري په حرکت کې دی. په دې مرحله کې انسان ځان سره ژمنه کوي چې له ځینو چلندونو به ډډه کوي، او یا ځان د هغو ځینو کردارونو په ترسره کولو پابند کړي چې غوره یې بولي.
ایزنو د زغم کولو په بهیر کې دویمه مرحله د یو داسې هدف د پوره کېدو لپاره چې انسان د ځان لپاره ټاکلی وي قدم اوچتول دي. دغه مرحله په حقیقت کې د هغه همغه چلند او عمل دی. د کنټرول لا کلی بهیر سره په مقایسه کې چلند په حقیقت کې له مخکې نه د ټاکل شویو هدفونو د پوره کېدو لپاره د انسان همغه کارکردګۍ ده. د زغم لرلو په بهیر کې دریم قدم د نظر وړ معیارونو په بنیاد له خپل کردار سره د انسان د هدفونو تطبیقول دي. په نورو ټکو سره په دې مرحله کې انسان د خپل کردار د جاجونې اقدام کوي چې وګوري تر کومه حده د خپلو هدفونو او ارزوګانو په پوره کېدو کې کامیاب شوی دی. اوس هغه نتیجه چې ترلاسه کیږي دا ده چې یا د انسان کردار لاغې هیلې زیات دی چې له ځانه یې لرله او کړی شوي دي د خپل نظر وړ هدفونو ته پوره انعقاس ورکړي، چې په داسې صورت کې نتیجه له خپلې کارکردګۍ او عمل څخه د انسان رضایتمندۍ او یا ځان راضي کول او په ځان باندې باور دی. همدارنګه کیدای شي د انسان کارکردګۍ له مخکې نه له ټاکل شوو هدفونو سره سمون ولري، چې په داسې بڼه کې انسان هغه څه ته چې وخت یې رسیدلی دی، او کیدای شي چې د هغه عمل او چلند د نظر وړ له هدفونو سره فاصله ولري، چې په دې صورت کې ضروري ده چې انسان خپلو هدفونو ته د رسیدو لارو چارو او پلانونې ته بیا کتنه وکړي.
او د زغم کولو د بهیر په ورستی قدم کې انسان له اهدافو، معیارونو، ارزوګانو او خواهشاتو سره د عمل او چلند پرتلې پر اساس کوشش کوي چې په خپل اصلاح لاس پوری کړي او په خپل کردار کې د موجود احتمالي کمزوري لیري کړي. په دې مرحله کې په قطعي توګه د ځان هڅونه او رټنه د زغم درلودلو په بهیر کې د چلند په اصلاح کې مهم رول درلودلی شي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دومره او تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غونندو دوستانو هیله ده چې زمونږ د دې نننې خبرونې ټول پروګرامونه مو خوښ شوي وي. نو له تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې زمونږ پروګرامونه مو په پام او توجه او شوق سره واوریدل، او هم له خپل همکارانو مننه کوم چې ملګرتیا را سره په پروګرامونو کې وکا. نو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.